خبری. اکنون باز هم عصمت ساروان به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه استری مشی فرشته جان نگاه قدر من آوردون کو تاسته هم سلامونه. د بخشنې نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بیځایه شوی افغانانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو خبري مطالبو تر څنګ 2 پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمني یې $2 تریلیون ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شې چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف اړیکې ساتلې دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قومندانۍ سنتکام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 وړاندې هم ویلي وو چې القاعده د هند په بریاعظمګي کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړې او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاستیک کړی ده. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. دې سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نه شي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 24 کمانډو ځواکونه شامل دي. د په ظاهره یو نوی خنډ چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی، هغه خبرې چې ټاکل شوی و د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو اداره فعاله ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشیزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against
دای وای مشبشر پر هغو پامورش میر مسؤول کسانو بندیزونه بلګو چې تاوتریخوالی او تیرې کړي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو لمخې الکساندر لوکاشینکا د سباندې 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د شتمنۍ اندازه $2 تریلیون ته ورسېده. اپل چې زیرک آیفون ټلیفونونه یې جوړ کړي، د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت شو چې ارزښت یې $1 تریلیون ته ورسید. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یوه د شتمنۍ ارزښت له $1 تریلیون اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی مورګان اورتاګاس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل د یادښت د ورکولو دیرش روزی وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی اورتاګاس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پامپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دا اعلان نن پنځشنبه سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شیفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر بندیزونه او همدارس د تیلو بیو د تیلو د بایول ویډو ځانمن کړی دی. او ناروی یو روسی ډیپلوماټ د هغه نارویژي د نیولو د قضیه په تړاو اخراج کړ چې په جاسوسي تورن دی. دغه روسی ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د روسیې د سفارت په سوداګریزه څانګه کې کار کاوه. د ناروی ملي رادیو تلویزیون پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې دغه روسی ډیپلوماټ د اخراجېدو خبره په ناروی کې د روسیې سفیر ته اورول شوی. په راپور کې راغلی دغه روسی ډیپلوماټ داسې دغه روسی ډیپلوماټ داسې کار کړی چې د دله ډیپلوماټیک بس سره نه خای. ناروی په دې تړاو په اوسلو کې د روسی سفیر هم احضار کړی دی. د ناروی استخباراتو پر هندیول اس د نارویجی د تیر شنبه په ورځ د روسی د استخباراتو لوی مسؤل سره د لیدو کتو پر مهال ونیو. د ناروی ملوی د ناروی ملی رادیو تلویزیون نیول شوی کس هارشارن سنگ بللی چې 50 کلن دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری د دې خبرونه په دوام کې اوریده. پنځشنبه د بخښنې نړیوالې مؤسسی ویلي کورونا و بعد د بې ځای شوی افغانانو کړهونه لا زیات کړي.
خاون نم شهید شو دغه سی او کله یو زی تلار شم سوګرا سره کومه کوتی لکه کله بل زی حکومت مون تلات شه نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لکه زیات افغانان په خپل هیواد کې کډوال شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کب روزنې صنعت غوړېدلې دی. د پکتیا اوسیدونکو د روزو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت تولانی کی دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود او کې درد کې چې وینه کوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون و په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته باید جدی پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځایه شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم خبرې شوې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د څلورو لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځای شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځای شوی هیر نکړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
جامعه بین‌المللی نمیزه وقت شد که پول رکینا مثلا
دوایی کله چې نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یو برخه یې کورنۍ او بیځایشه و ته ځانګړي کړي. تر هغه وخت چې موږ بیځایشه و ته مشخصه بودیجه و نه لرو متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولای په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بیځایشه و ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو د ځینو بیځایه شوو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بیځایه شوی ویلي د کرونا وبا پیل کې دولت یوازې د 2 اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي د کرونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعتولی. د زیاته کړې مونږ یوه خټینه جونګړه کې 8 تنه اوسو، څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو؟ مونږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د 30 ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو؟ مونږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري؟ د مریم په نوم بېځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کمپ کې له 1.5 کال راهیسې اوسیږي د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي د کرونا وبا پر مهال مونږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې مونږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بېځایه شوې بیا ویلي دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. دې زیاته کړې دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کمپ ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بېځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو 4 ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واورېدل چې کرونا د 4 میلیونه بېځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله له 2.5 لکه زیات کسان بېځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم له کورنیو بېځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ بېځایه شوي وای په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او جنون امن ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لکه زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پریښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی په شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 سره او شپږ سوه کورنۍ اکثر ولایت کې بي ځای شوی دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هیوادوال بي ځای کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکه سره دي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندوی موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بس یې نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغسې یو کله یو ځای ته لاړه شم څوک راسره کومه کوکي لکه کله بل ځای. حکومت مونږ ته له څه نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومه کوشي خیر دی زمونږ الله دې مو ګوري، بس کور دې زمونږ خیر دی وګوري، دا بچي دې زمونږ وګوري. اوسه پورې کومه کو نه مونږ سره نه دي شو. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پښتنه کړی.
من مسیا ظریف ده زشت یو نام واشته یو ولتم کارونه مرنه کوله سم کاله راوله جلال تمس کارونه ورو پر دیتی کی خلاصي کی نام ستون سره مخ کی کوم وادي حکومت مر سره کړی دا غي مر سره نه کړی مس وختنه حکومت دا واړو چې مون سره ټول سره کوم کنه وشي دی به وسه خلکو سره دا غزين نه لري کلدار یو زم وختنه وشي
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال ایران 3.5 لکه او له پاکستانه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژد شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یو داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولې بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ کوچ لاړو وظیفې ته، دوی به لاړو مکتب او مکتب ته ځم چې مکتبله ورځ معلم څنګه وایي چې دا ځای دی نه راځي مکتب ته. ورغلم حضوري مې وکتله تېس ورځې غیر حضوري خو تعقیب بالاخره صاحب 1.5-2.5 ګرامه شیشه هم ځان سره اخیستې ده، یو بوتل شراب یې دا په پلاستیک اچولی دي او چرس په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي، دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشه نه وځي، زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزې منیاوي. له مرکز سره د ستونزې شریکه کړي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی موندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. ته موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي، او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغان بي سیم د تاسو ته تلشمیرې لاري ستاسو پر رسیدلو پیغامونه کې اکثره د یوې موضوع په ارتباطي عقدات چې یو شمېر وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو پاتې بندیان خوشي کی چې د سولې خبرو ته لار هوار شي، خو یو شمېر نور به لیکلي دي چې طالبان دې هم د افغانستان د حکومت بندیان خوشي کی چې دواړه خواوې د خبرو میستکشینی. که په دې اړه تاسو درنه اوریدونکو غواړئ چې نظر مخبور شي د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري راوستوي ورسته به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. اوس په فریبا ظاهر څخه باورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته کتنه شوی چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یو برخه کې راغلی دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلې کپاته دی. په دې مطلب کې راغلی د افغانستان حکومت ویلي تر هغه چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشی نه کړي دوی به د طالبانو پاته درې سوه شل بندیان له ځانه سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوهې د توافق له مخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشی کړي دي. د هغه توافق له مخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل سوی دی. هغه بریچ د مارچ میاشتې لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وي خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي خو د غړډلې ویلې د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا څلور میلیونه کورنیو بې ځای سوي او د کورونا د خپرې سوي وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلی چې و کاله د مخه د بې ځای سوي کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځای سوي د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو ګڼګونه او پر ښځو او ماشومانو د کووید 19 ناروغي اغیزې د بې ځایه سوي کسانو پر وړاندې د ناخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبري هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې هوساینه او پرمختګ یو سولیز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې شکل دی خو وایي خلکو له تیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستې چې د سولې په لاره کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
وسم له افغانستان د باندې یو موضوع په پاکستان کې د درملو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد په چین کې جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړي چې د ازموینې وروستۍ پړاوې په دې هیواد کې تطبیق شي. په دې اقدام سره پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شاملېږي چې مستقیما پر انسانانو د کورونا ضد واکسین پکې ازمویل کیږي. نور تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د چینایي واکسین د درېمي او وروستي مرحله ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده د اگست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکی ازموینه په دې هیواد کې یو بیساری اقدام دی. د انسټیټیوټ همدارس زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي موسسې ته اجازه ورکړې چې د کورونا وایروس پر ضد د جوړ شوی واکسین دریم او وروستۍ پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویل می کې راغلی چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دغه ډول یو واکسین د کلینیکی ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګړېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بیې ورکولو کې رول ولري. د ازموینې به د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چلی او ارجنټاین کې د کورونا وایروس پر ضد د جوړ شوي واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل شوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې شکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 290,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې تر 6,000 ډیر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د محل په ټوله نړۍ کې د یاد وایروس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونو تولید او د ازموینه په حال کې دي چې 25 ډوله پر انسانانو تطبیقېږي. دغه وایروس پر ضد د واکسین تولید یو نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 22 میلیونه او 300 زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. شاوخوا 15,000 کسان له دې وایروس مړه سوي او د نږدې 15 میلیونه کسانو درملنه شوې ده.
نول لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاولتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزیاون جونې لز دکړو او لکوره بهر کار کول به برخي وي. اندا چې له کوره د وتلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي. خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونې ښوونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د محسو دروازې د نجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 ښځې جوړوي. ښځې د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری ښځې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري اته بجه او شپږ ویش دقیقې شو. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت هم درځوي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبي په راپور کې اوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه آزادۍ راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول اتیا تر سل مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول اتیا تر سلو پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کبروزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښت مندي. د دغو فارمونو په جوړیدو سره د خرڅلاو لپاره زنجیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه تارتیا لري. خود ارتیا وړ ډېرې غوخه له بهر واردېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکلي سوله د افغانانو لپاره اړینه ده، نو دولت باید بندیان آزاد کړي. حفیظ الله زړسوان له میدان وردګ څخه لیکلي دي طالبان هم باید د حکومت بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرو ته لار هوار شي. نثار احمد علی کوزی د هلمند له ولایت لیکلي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او افغان حکومت حق پاتې بندیان خوشی کړي چې بین الافغانی خبرو ته لار هواروي. مسعود احمد هلال له هرات څخه لیکلي طالبان داسې فکر کوي چې سولې ته یوازې حکومت اړتیا لري او ځکه باید دوی شرطونه تعین کړي، ځکه ناغېړۍ کوي. که تر 5000 یو تن هم کم بندي خوشی شو سوله نه کوي. سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده. طالبان باید دا درک کړي دوی هم افغانان دي او سولې ته اړتیا لري. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکي له حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې 4000 بندیان دي خوشی کړل، دا نور 400 هم خوشی کړل چې د طالبانو بهاني ختم شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلی دی نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیر اړتیا لیدل کیږي. خلک جګړه بي ځای کړي او هم کرونا سخت ځپلی دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. غلام سرور سرور لیکلی دی باید حکومت د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د حکومت بندیان خوشی کړي چې سولې ته لاره هواره شي، یوه خوا دې هم پلمې نه کوي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالي له لوی باغ څخه لیکلي د افغان حکومت په یوه بله بهانه د بندیانو خوشي کېدل ځنډوي. ټولو افغانانو دا هیله ده چې دواړه خواوې د بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو در روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشری حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت ده. د امریکا دفاع وزارت وی معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمن خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټون کې شان او دانیل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قومندانې دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی دی. یو باوري حکومتي سرچینه وايي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشی کړی دي، نه زر تنه. د سرچینه همداراز ویلي تر هغه چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نکړي، د هغوی پاتې بندیان به هم خوشی نشي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشری اور بند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایی ټولنې ویلي د بلاروس د وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایی ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړي. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د ارزښت 2 تریلیون ډالر ته ورسید. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. اروپایی ټولنه وایي د بلاروس وروستۍ ولسمشریزي ټاکنې په نړیوالو معیارونو برابرې نه وي او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوقالعاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اروپایی ټولنې بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې اعتراض کوي. اروپایی ټولنه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایی ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکیچ په اړه فوقالعاده غونډه جوړه کړه او د دغې ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي، په لومړي سر کې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پریکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمیر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي، د مظاهرچیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په 80% رایو په خوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی، خو ټاکنیزه سیالۍ د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي، ویلي دیش پیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لورته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نه شي غلی کېدی.
اساسي او